خضر منوریدن کو تر ارسل مړی زما او زما د امکرانو سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې څلرمه چې د 1999 میجر شمسی کال د عقرب د میاشتې د 14 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په لندن کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي اسماعیل غرني مرکه، د ځلانده ستورو په پروګرام کښې به د افغانستان د مشهور شاعر او لیکوال ښاغلي ناصر تحوري خبرې د هغه د شعر و شاعري او همدارنګه د نوي مجموعو د چاپ په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. پر کابل پوهنتون حملې د نړۍ د ګډو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته اړولی دي. بل مورک خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او 70 تنه نور ژوبل شول. د دې نشرې لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره دولت او طالبان د خبرو سره سره په دې هېواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بل مورک زیاتوي په دوه کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمېدو هم هېڅ اغېزه نه ده کړې. همدا اوس د افغانستان په ګډو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي. نیویا ټایمز ورځپاڼې د کابل له کندهار پر لویه لار د طالبان له لورې له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان دغه هېواد لویو لارو ته راوځي او لباري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونو ډالرو مدل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه نه راوځي او طالبان یې پرېښي دي چې له خلکو پیسې واخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونې مرستیال ویلي دي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو تر منځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت یو ولسوال عبدالحکین احمدي بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پر تحمیل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالره له موټرو چلوونکو اخلي. د نیویا ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په یو تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان پر وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼې لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناصرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د تړون سربیره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د واشنگتن پوست په وینا په افغانستان کې طالبان د وروستي بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورځپاڼې لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غني ښایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوحې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال وړاندې وایي ښکاري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایسول د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر میاشت کې پر ټویټر کې ویلي غواړي د کرسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نږدې کیږي، څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېزې کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعدې سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ییز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقونو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې پر اساس د بشري حقونو 25 افغان او استرالي موسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی دی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالي پوځیانو د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا دفاعي ځواکونو د عمومي سرپتیش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې 4 کاله کار شوی دی او اوس استرالي رسنیو لکه ABC او د H ورځپاڼې راپورونه خپره کړي دي. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې استرالي پوځان د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او ته ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ABC یا د استرالیا نشرتي موسسې خپره کړه. ABC ویلي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال په لوی لاس د جګړې له اصولو سرغړونه کړې ده او باید د مافیت کلتور ختم شي. یروشیا ریو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځني آسیا سره د افغانستان د راتلونکي اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي دي افغانستان د خپلې سوکالۍ راتلونکي لپاره باید شمال ته پام وکړي. خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. یرو ابشار یو خپرونې لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییز حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره تر ډېره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي خو تر دې وروستیو پورې په نندرت د منځني آسیا هیوادونه کې ده. د ورځپاڼې په نظر د دې دلیل دا دی چې ډېر په دې نه پوهېږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خپرونې په باور افغانستان د منځني ختیځ برخې نه دي او نه هم د منځني ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي نو نیمایي افغانستان به په منځني آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خپرونې لیکنې سره سم باید په اوږدمهاله کې د افغانستان اقتصادي منځني آسیا له هیوادونو سره تړلي وګڼل شي. خبرونه وایي چې له منځني آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. همدارنګه کابل چاپ نږدې ټولو ورځپاڼو په خپلو نوي ګړي کې د کابل پوهنتون د خونړي او مرګونې حملې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اشته څو ورځپاڼو لیکي وسلوال ډلو ته د نظامي او ملکیو ترمنځ هیڅ توپیر نشته، ځکه نظامیان یې مخالف دي او ملکیان د دوی په شان نه دي، نو ځکه له یوې مخې دواړه وژني او رحم ورباندې نه کوي. په سر مقاله کې راغلي دي وسلوال ډلې ځکه په ملکیانو زیاتې حملې کوي چې دوی له ځانه د دفاع توان نه لري، نو همدا لامل دی چې په هر ځای کې هر کس هدف دی. ورځپاڼو لیکي پر ښوونځیو مرکزونو پر کارځایونو پر ودونو او دیني مراسمو کې بریدونو ته وکتل شي، نو همدې ډلو له نظامیانو ډېر ملکیان وژل، نو په کار ده چې د دولت سره سربېره هر څوک باید له ځانه ساتنه وکړي. مسیر ورځپاڼه د کابل پوهنتون د تېر ورځې حملې چې 22 کسه پکښې ووژل شول او له 20 زیات کسان ټپیان شول بېساري واشانه ظالمانه او غیر انساني کړنه بللې ده. د لیکوال په باور دا حمله هغو استخباراتي کړیو پلان کړی وه چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښتونه نه پیژني او نام ورته احترام لري. لیکوال په ټینګار سره لیکلي دي چې د دغه برید او د ترهانو په اړه باید واضح خبرې وشي. حکومت دې خپل ټول اسناد او شواهد شریک کړي او طالبان هم که په دې اړه څه لري باید له ولس سره شریک کړي. دا هغه لاره ده چې اصلي قاتلین پر معلومیږي. د سره مقالې په پای کې راغلی دي له دې پرته تورونو او له بریدونو سیاسي تبلیغات استفاده نه یوازې دا چې د دغو بریدونو مخه نشي نیولی، بلکې د قربانیانو له وینو سره هم غیر مسولانه چلند دی. انیس دولتي ورځپاڼه لیکلي چې افغانان د زده کړو پوهنې او علم هغه لاره چې ځان ته انتخاب کړې ده هیڅ وخت به ورنه راونه ګرځي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي په هیواد کې تاوتریخوالي دوام نور وسلوالو ډلو ته زمینه برابره کړې ده څو له وضعیت نه په استفادې ملکیان ووژني او روان حالت ته نور هم پیچلی کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د روان ناوړه وضعیت د کنټرول لپاره باید افغان امتي او دفاعي ځواکونه لاس په کار شي څو افغانانو ته د ژوند مسؤلیت فضا برابره کړي. په پای کې ویسا ورځپاڼه لیکلي دي افغان دولت او د طالبانو پلاوی د سولې په خبرو کې له خپلو کلکو دریځونو تیر شي. همدا کلک دریځونه دي چې د سولې روان بهیر له خنډ سره مخ کړی دي او چې ورسره تاوتریخوالی زور اخیستی. د لیکوال په وینا کې خدای مکړه دا فرصت له لاسه ووځي که سوله رانشي، دا ککړه جګړه نور هم وحشي کیږي چې کنټرول به د طالبانو افغان حکومت له لاسه ووځي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سره مقاله کې بیا د افغانستان په اړه جرمني شپیګل مجلې سره د عمرا خان د وروستۍ څرګندونو په اړه تبصره کړې ده. سر مقاله کوونکي لیکلي د پاکستان لومړي وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د نوي حکومت یادونه کړې ده او له شپیګل سره یې خبرو کې ویلي دي چې پاکستان هیله لري چې د افغانستان نوی حکومت به اجازه نه ورکوي چې د دغو هیواد د خاورې لارې پر پاکستان حملې وکړي. د لیکوال په باور د عمرا خان لوري د نوي حکومت یادونه ټینګار پر دې دی چې پاکستان په لوی لاس غواړي طالبان ته د واک واګې په لاس کې ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د عمرا خان دې څرګندونو په اړه غبرګون وښیي او دا خبرې بې ځوابه پرېنښتي. د دنیا ورځپاڼې بیا په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو پلاو څخه غوښتي دي چې هیواد کې د روانې جګړې درولو ته لومړیتوب ورکړي. لیکوال لیکي سره له دې چې دوکې د افغان حکومت او طالبانو استازي په خبرو بوخت دي، خو افغانستان کې په ورځني ډول لسګونه افغانان وژل کېږي. سره مقاله کې راغلي دي کله مو چې د مذاکراتو پلاوي له غړو غوښتي چې دا نامشروع جګړه باید ژر تر ژره ودروي، هغوی دا دلیل وړاندې کوي چې 40 کلن جګړه به په یو ورځ کې نه حل کېږي. خو د لیکوال په باور دا دلیل څنډې ته کښېښودل شي او په لنډه موده کې دواړه لوري پوربند هوکړه وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلی اسماعیل غرنی همدا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب غرنی صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنه. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنل.
تاسو نام یو نړۍ مننه قدرمن آشنا صاحب. تاسو ته هم سلامونه، ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته هم سلامونه. ستاسو په خدمت کې
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب غرنی صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي، په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو لپاره زمینه سازي کېږي، په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی دي. تېره ورځ د کابل پوهنتون کې خونړۍ حمله ستر جنایت ترسره سو چې بېګناه محصلین یې ووژل او هم یې ټپیان کړل. همدارنګه په نورو ولایتونو کې جنګونو روان دي، بېګناه خلک وژل کېږي. ستاسو د نظره د دغه حالت څه دی چې جنګونو زور اخیستی دي؟
قدرمن آشنا صاحب، له بده مرغه دا یو بد دود دی چې د تېرو حکومتونو نه موږ ته راپاتې دی. هر لوری کوشش کوي چې په سیاسي خبرو کې ناستي، ولې دوی غواړي چې د نظامي برلاسۍ له مخې په سیاسي میز په سر باندې هلته یو څه زیاته ونډه او امتیاز ترلاسه کړي، او هغس امتیاز چې لکه چې تاسو ویلې چې دغسې خونړیو پیښو په لمخې لکه چې په کابل پوهنتون باندې حمله وشوه، دا ډېره زړه بګنوونکې او خطرناکه حمله وه. ادنه مخکې په کوثر ښوونځی کې حمله وه، ادنه همدا اوس تاسو وینئ چې په نورو هیوادونو کې، فرانسه کې، اتریش کې. زما له نظره دا ټولې حملې هیڅ توپیر سره نه لري. دا یو معینې کړی دي چې دوی غواړي چې خپل بقا او پایښت په دغسې وحشتو دهشتو باندې ټینګ کړي. یقینا لکه چې تاسو وویلې او موږ هم اکثرا دوستانو سره دا موضوع طرحه کړې ده چې پس له ډېره وخته دغه یو فرصت، یو طلایي فرصت، یو طلایي چانس پیدا شو، هم د افغانستان دولت ته او هم مقابل لوري طالبانو ته. مګر په خواشینۍ سره چې دا تقریبا 150مه ورځ دی چې دوی په اجنډا باندې سره جوړ نشول. اگر چې یو څه هیلې ښکاره شوې چې ګنې شل مادې دي، په 13 مادو باندې توافق شوی دی، صرف 2 مادې پاتې. هغه 2 مادو باندې دوی ټینګار دا دی چې هغه د امریکې سره چې دوی کم تړون کړی دی هغه د اساس وګرځول شي. حال دا چې دغه تړون کچیرې دقیق وي، خو په همغه ورځ باندې په کابل کې هم تړون امضا شو، نو هغه د هم اساس وګرځول شي. دلته یو څه ستونزه ده، ځکه لکه چې تاسو قدرمن آشنا صاحب په جریان کې هستئ، د طالبانو د امریکا تړون 14 مادې دي چې په هغه یوه ماده کې هم د افغانستان دولت مسؤلیت او صلاحیت پکې نشته. یعنی هغه فقط یوه زمینه سازی وکړه د خبرو دپاره، او د افغانستان دولت هم 4 مادې وړاندې کړې چې اخرینه ماده یې ډېره دقیقه ماده وه چې راځئ په اصل په اوریجینال په دې باندې سره خبرې وکړو چې هغه د الهي ارشادات دي او نبوي ارشادات. خو په خواشنۍ سره چې طالبان او د دوی هغه حامیان په همدې نامه باندې جګړې کوي، دغسې وحشتونو ته لاس اچوي. تاسو باور وکړئ کله چې دا د کابل پوهنتون دغه تراژیدي وګوري چې دا زخمیان ټپیان چې قصې کوي، سړي ویښتان جګ شي ننوتل په صنفونو کې په ټولګیو کې او له مخې قتل عام. دا سړی بس بالکل حیران کی چې دا په کم دین کې مذهب کې حتی په هغه دود دستور کې دا څنګه کولای شي چې په دې شکل باندې ته راشي بیا په افغانستان باندې حکومت وکړي. دا د منګ له طرفه ډیر یو رذیلانه عمل دی، یو جنایتکارانه عمل دی. دا منګ په کلکو ټکو کندو او کینا کچیر طالبان پکې طالبان خو اجازه تنوای چې منګ پکې ښکیل نه یو، خو زما بیا داسې انګیرنه ده چې تاسو پکې ښکیل ناستئ نو بیا ته هم لکه حکمتیار غوندې شپږمه ګوته غوندې به راشي، نو بیا څه ضرورت ده چې تا سره سوله امضا کړو؟ نو چې ته پکې ښکیل نه او دغسې زړه پکنونکې حادثې کېږي، خو بیا به همغه چا خبره همغه خرک او همغه درک کې بیا به هم دا جګړې وي، ته به هم راضي هلته په دارالامان کې یو قصر به تاته هم درکړي او څو نفره به د ناست ماته ولس ته څه ګټه؟ نو بنا ان دی پکې ښکیل دی، هر شکل باندې ښکیل دی، لکه چې ملګرو ملتونو وویلې، لکه چې ټولو جاته د امریکې چارواکو وویلې چې دوی په شکل د اشکالو باندې همغه معاهده چې د امریکې سره لاس لاک کړی دی د همغه خلاف بیا حرکتونه کوي. هلته ویل شوي وو چې په لوی ښارو کې باید حمله ونه کړي، دوی نه تنها چې په لوی ښارو کې حمله وکړه، اوس یې ګوري چې پوهنتونونو حمله کوي، په ښوونځیو حمله کوي. دا د ما له نظره د یو پخواني اوپراتیفي افسر په توګه دا همغه ناکامه هڅه ده د مجاهدینو چې غوښته په جلال آباد حمله وکړي، د جلال آباد لارې کابل ته راشي او په زور حکومت ونیسي، همغه ناکامه شوه. دوی عین همدا کار په لشکرګاه ښار باندې حمله وکړه، په کندوز باندې حمله وکړه. دوی په یو خوا هلته په خبرو ناست دي او دلته غواړي چې په نظامي ډګر کې یو څه امتیاز ترلاسه کړي او په دې شکل باندې وشي کولی چې زیاته ونډه واخلي، د افغانستان دولت تر فشار لاندې راوړي. مګر په دې وروستي عملونو باندې دوی ځان ډیر منفور کړ، ډیر ځان بدنامه کړ. زه فکر کوم چې نور به د افغانستان د خلکو دپاره دوی په هیڅ صورت د منلو وړ.
مننه. تاسو د قطر د مذاکراتو څخه یادونه وکړله، دوی ولې تر اوسه پورې د سولې پر اجنډا پر هغه دوه موادو چې تاسو اشاره ورته وکړه جوړ نه راځي؟ داسې ویل کېږي چې پټې خبرې روانې دي، دواړې خواوې غواړي چې دا خبرې فشار نه سي تر هغو چې نتیجه ورنه کړي او پایلې ته ونه رسیږي. ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې دوی تر اوسه پورې پایلې ته نه سر رسیږي؟
ما مخکې تاسو ته وویلې آشنا صاحب چې دغه رسنیونه چې اورو وایي چې په شل مادې دي، په اتلس مادو باندې هوکړه شوې ده، صرف په دوه مادو باندې، چې یو یې همدغه د طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکې تړون د اساس وګرځول شي، او بله خبره چې هغه هم داسې ښکاره نه دی، ولې په لفافه کې دی، چې دوی وایي چې حنفي فقه دی باید اساس وګرځي. نو د افغانستان دولت ورته پیشنهاد کړی چې فقه دغه ټولې خبرې دا خو تعبیر دی، اصلي خبره خو آیات او حدیث دی، راځي چې د آیات او حدیث پر نا کې هغه اساس وګرځو. دا دا دوه مطلب دي چې دوی توسه پورې پی نه جوړیږي. هغه غواړي چې د امریکې او د دوی تړون ځکه اساس وګرځول شي چې هلته د افغانستان دولت کې هیڅ نقش نه لري، هیڅ ملک چې ما مخکې ویلې چې هیڅ صلاحیت او مسؤلیت نه لري، ځکه دا تړون د ده او د امریکې ترمنځ امضا شوی دی. همدغه تړون دغه سوله د ننګونو سره مخ کړی دی، دغه سوله د کګلیچونو سره مخ ته کړی دی. که چیرې په همغه تړون کې د افغانستان دولت عملا شتون او حضور درلودی، دغسې ستونزې نه جوړېدلې. دا د همغه اول نه لکه چې وای خشت اول ګرنه حد معمار کچ تاسو ریا میره و دیوار کچ خدای دې کوب نکی، خو دغه دې قراینو نه معلومیږي چې په کاګه لار روان. مشکل په همدغه کې دی، او دا چې سره نه جوړیږي، موافقې ته سره نه رسیږي، ځکه د دوی دلته اوس اراده وجود لري. کله چې یو د سولې اراده وجود ولري، سوله کې لکه چې تاسو خبر یاستئ چې حتی د کلی په کچه چې کله دغه ستونزه پیدا کیږي هغه د ستونزې د پاره د حل لارې لټول کیږي چې ستونزه دا راځي چې خیر په همدې ستونزه باندې سره کوم د حل لار پیدا په خواشنۍ سره چې دواړه خواوې نشي کولای چې د حل لار پیدا کړي هغه د ولس په خپلو وینو کې لامې
مننه همدارنګه داسې ویل کیږي چې ممکن د قطر هیواد منځګړیتوب وکړي او مخکې داسې ویل کېدله چې د ناروې او اندونیزیا هیوادونو دا کار وکړي آیا د دغو هیوادو منځګړیتوب به کمی پایلې ولري
زه لیوالتیا همدغه د نورو هیوادونو ته ځکه لرم چې په کافي اندازه باندې د قطر خپل مسؤلیت کار رقم وترسره که د اندونیزیا نم په ناروې هیواد کې دغه کوربتوب وسپارل شي ناروې هیواد ته دا به ځکه ګټور وي چې دا به کوشش وکړي چې هغه خپل بېطرفي او ناپېلتوب په پام کې ونیسي دلته اوس د قطر هیواد په یو شکل د اشکال غوندې تړلی هیواد دی دا مستقل هیواد نه دی دته دا همدغسې چې دا طالبان دغسې ستونزې لري دی هم لري نو زه خو لیواله یم چې که چیرې دغه بله غونډه په بل هیواد کې خصوصا په ناروې کې ونیول شي یو څه به هیلې ورته وي خو بیا هم د دواړو پورې اړه لري هم طالبانو پورې هم د افغانستان دولت پورې چې نور د افغانستان په خلکو باندې خپل رحم وکړي او دغه د دغه خونړۍ جګړې ته د یو حل لاره پیدا کړي او دغه طلایي فرصت چې پیدا شوی دی
همدارنګه د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته سفر کړی وو اوس داسې ویل کیږي چې پاکستان ته تللی دی او هلته بیا د هغه هیواد د پوځ لوی درچی سره باجو سره لیدلی دي ستاسو نظر د هغه دغه سفرونه چې څو ځلې او پاکستان ته کړي دي او هلته پر ځای چې د ډیپلوماټانو سره وګوري د پاکستان د لوی درچی سره ګوري د دغه علت څه دی او ولې د پایلې نه لري ولې پر افغان حکومت پر پلاوي او طالبانو باندې تاثیر نه لري چې دی خبرو ته دوام پسی ورکی
قدرمن آشنا صاحب تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه دا خپل کله چې دی امریکا دی بهرنۍ چارو داسې لوړپوړی چارواکی زی پاکستان ته یو دفعه نه څو ځله زی او بیا د نظامی چارواکو سره دای خبرې کوي دا خپل یو سوال برانګیزه لیدنه کتنه او دا ثابتوي چې همدغسې چې طالبان پاکستانیانو ادعا وکوله چې دغه طالبان موږ په زور باندې دا خبرو ته اړ او لکه چې تاسو په جریان کې هستئ د مخه اعلان وکړه چې دوه میاشتې بعد موږ په هر شکل چې دا اوربان اعلانوو دا په خپله د طالبانو استقلال د طالبانو ارتباط د پاکستان سره خصوصا نظامیانو سره ثابتوي دا کچیری رشتہ ستاسو فرموده کچیری په سوله کې خبرې دی کولی شي وزارت خارجه سره دولت سره او بیا څه ضرورت دی چې هغوی سره خبرې وکړي دی باید همدغه دوه نفرو سره خبرې وکړي د دې بنبست چې پیدا شوی دی په همدې ارتباط باندې خبرې وشي دی یو دفعه تر اوسه پورې دی افغانستان سره تماس نه دی نیولی باید کچیری افغانستان طرف دی اما پاکستان طرف نه دی طالب طرف دی د افغانستان په یوز باندې سو پلا پاکستان ته سفر کوي صاحب پاکستان کې آی اس آی سره سفر کوي پاکستان دی لوی درستی سره سره خبرې کوي ولی هغه هم هماغه څه چې پخوانه غولونکي وادي ورکوي بیا هم وادي هماغه څه دي ولی پاکستان غواړي چې هغه خپل ناولې مخې په دې سوله کې ترلاسه کړي تر هغو پورې چې دغه مخې د ګارنټي نشي او یا خلیلزاد یا بل څوک ورته ونه وایي چې زما هغه څه چې تاسو په جریان کې هستئ چې څه وړاندیزونه د افغانستان دولت ته م کړي وو چې د تاسو باید آینده حکومت داسې 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 موږ ته امکانات راکړي او دغه امکانات که چیرې ده ته ورنه کړل شي طالبان د دوی په لاس کې اشخاص و افراد دي یوه ډله ده دا یو پروژه ده نو هغوی د دې صلاحیت نه لري چې د قطر په ناسته کې مستقل خپلواک خپل تصمیم ونیسي خپله خبره دا په خپله ډیره ننګونکې خبره ده شرمونکې خبره ده چې خلیلزاد راځي د نظامیانو سره هغه هم د پاکستان د نظامیانو سره چې پاکستان خپله وایي چې زه پکې داخل نه یم یو خواته وایي داخل نه یم بل خواته وایي چې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دوه میاشتې بعد اوربند کوم ته په کوم شکل باندې دوه میاشتې بعد اوربند کوئ خو معلومه ده چې دا اشخاص دا تربیه کړی وو، د تا یو پروژه وه، او دغس کوم جنګ هم چې روان دی ستا په هدایت روان دی، دا سلم ته غواړې چې په کوم شکل باندې چې تا ته ګټې ورسېږي تا امتیاز ترلاسه شي، سوله کوي او که ونه شو دغه جنګ ته دوام ورکړي.
مننه. په عین حال کې د پاکستان لومړي وزیر د آلمان د ورځپاڼې سره ویلي دي چې پاکستان به د افغان د نوي حکومت سره د هند د نفوذ او حملې مخه ونیسي. ستاسو د نظر د هغه دا ډول څرګندونې به څه معنا دي؟ آیا دوی غواړي بیا یو نوی موقت اداره یا حکومت په خپله خوښه راولي؟ چې دا خبرې حکمتیار وروسته د هغه چې پاکستان ته سفر وکړي هم یې کوي، آیا دا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه ده؟
دا سرګند مداخله ده، بشرمانه مداخله ده، ځکه چې دا خبره عمران خان هم وکړه چې پاینده حکومت به داسې حکومت وي چې هغه به د هند سره خپل اړیکې نه پالي. دا د یو صدر اعظم دپاره شرمونکې خبره په دې ده چې دا هند متهمي در حالی چې همدا اوس دی عملا په مداخله کې روان دی، دی په هلمند کې د ده عسکر د ده افسر جنگ کوي، همدغه طالبان عملا د ده په کور کې همدا اوس شتون لري، د ده لخوا تجهیز او تمویل کیږي. خو موږ وایو چې ای نړۍ، تاسو نه سترګې لري نه غوږونه لري، هغه څوک چې عملا یو متجاوز هیواد دی، عملا دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله تجاوز کړی دی، دا دی خپل ځان ته نه ګوري او په هند باندې دی تور لګی. هند همدا خبرې حکمتیار هم وکړې، مګر حکمتیار هم خو د همغه لاس پوسی دی. حکمتیار په همدې سفر باندې خپل پرستیج دومره په سفر باندې ضرب کړ. اکثره خلک وایي چې حتی د یو کلي په سطحه باندې چې دوه نفره دښمنان وي، د یو کور اولاد یا مثلا مربوط سړی د بل دښمن په دسترخوان کې دغسې بې مسؤلیته خبره نه کوي، خو چون دی د ویښتو نه ځوړند دی، دی هلته شامل دی، دی مجبوره ده چې دا خبرې وکړي، دا څرګندونې وکړي. که نه تاسو وګورئ یو سیاستمدار لکه چې همدا اوس ستاسو د منګه د ټولو سیاسي اشخاصو افرادو د زړه نه وینې ساسي د کابل پوهنتون په دغه خونړۍ حملې باندې، ولې د حکمتیار صاحب د خولې نه همدا اوس یو غږ نه پورته کوي؟ په دې خاطر چې ده ته ویل شوي ده چې ته به غږ نه پورته کوې، ولې د یو بل جهادي تنظیم د قومندان د یا د رهبر غږ نه پورته کیږي؟ د ما او د ستا او د حتی د هر افغان نه په هر ځای کې غږ پورته کیږي، ولې د دوی نه پورته کیږي؟ دا په خپله د دوی ارتباط ښیي، د دوی لاسونه او پښې تړلي ښیي چې دغه اشخاصو افرادو سره دغه مخربو کړیو سره دوی اړیکې لري. که داسې نه اوسي دوی هېڅکله داسې کار نه کوي. همدا اوس تاسو وګورئ دغه د موقت حکومت سرپرست حکومت دا اولینه طرحه د پاکستان، ولې د همدې تنظیمونو خصوصا د حکمتیار د خولې نه ووه، دا د انتخاباتو نه د مخه همدا خبره وه. دوی دغسې یو حکومت غواړي، یو ضعیف حکومت، یو ناتوانه حکومت، یو کاواکه حکومت چې دوی وشي کولی خپلې ټولې ناولې غوښتنې په هغه تطبیق، ځکه دوی دغه ته لیواله دي. که انتخابات شوی دي، په انتخاباتو کې ګټونکی معلوم دی، منتخب جمهور رئیس شته دی، دلته د افغانستان استازی حکومت شته دی، ته که چیرې هر نوع مشکل موجود وي کولی شو د خبرو اترو لارې د همدې حکومت د همدې نظام په چوکاټ کې ترسره شي. اما اوس که دی وایي چې موقت حکومت یا سرپرست حکومت، دا خو صفري نقطه دی. د صفري نقطې ته چې یو سړی ځي، دا دومره هلې ځلې شوي دي، دا شل کاله زحمت بستر شوی دی، نظام جوړ شوی دی، اردو جوړ شوی دی، خو دی همغه د نجیب الله د وخت نه چې د دوی ټولو بریاو لاسته راوړنه همدا وه چې څنګه د افغانستان اردو منحل، د افغانستان نظام دړې وړي، په افغانستان کې یو ملک توایفي حکومت له منځه راوړي، او اوس چې د زړه په وینو باندې دغه نظام یو ذره جوړ شوی دی، سره له دې چې ډېرې ستونزې به سره لري، خو د دې ټولو ستونزو باوجود هم دا نظام د ده دفاع، د ده ننګه، د افغانستان دفاع ده، د افغانستان د ملي هویت دفاع ده، د افغانستان د خلکو دفاع ده، زمانګه ګوند، زمانګه ټول ملګري او معقول وطن پرسته سیاستوال په همدې ټینګار دي چې دا نظام باید ملاتړ شي، د ده نه باید حمایت وشي، او هر خبره د سولې کوي هم دې نظام سره وشي هم چې په راس کې همدا دولت وجود لري او که څوک دغه کار نه کوي هغه په هیڅ صورت باندې سوله نه کوي هغه سولې ته لیواله نه ده هغه غواړي چې همغه تیر کړغیرن تاریخ بیا تکرار شي ما په کراتو دا خبره وکړه ګوري دا بعضې دوستان وایي چې موقت حکومت د ډاکټر نجیب الله په وخت کې موقت حکومت خبره طرحه شوه لکه چې تاسو په جریان کې اسپي 15 کسه په پام کې ونیول شو دوی به راځي موقت حکومت به ورته سپارل کېږي اما کله چې دوی طرحه جوړه کړه پوه شو چې اخوا ته د روسانو نه هم یو څه شنه سیګنالونه ترلاسه کړه په جلال آباد باندې د حملې تابعا وکړه اما کله چې جلال آباد کې شکست خوړه بیرته یې بل لارې ونیولې کله چې په د سقوط دپاره زمینه مساعده شوه د حتی د همغه موقت حکومت نه هم دوی صرف نظر وکړه ځکه چې هلته هم دوی ته ستونزې جوړېدې بنا ان دغسې یو ګډوډي رامنځته کړه نظام یې له منځه ویوړ حکومت یې له منځه ویوړ افغانستان کې اویا تنها د کابل ښار کې اویا زره بې ګناه انسانان یې په شهادت ورسول دی په همدې شکل باندې هم پاکستان او هم د پاکستان لاسپوڅي په دې تمه دي چې بیا یو ځل بیا د موقت حکومت د سرپرست حکومت هغه بدنامه نعره بیا پورته کړي هغه تیر تاریخ بیا تکرار او زه ډاډه یم چې هیڅکله به افغانان دا کار ونه کړي یا افغانستان دولت به هم دا کار ونه کړي ستوله چې کېږي خبرې چې کېږي دا باید د دې نظام پر رهبري د دې دولت پر رهبري وشي اما د ټولو افغانانو هیله دا ده چې انصاف باید دواړو خواوې ښکاره کړي دواړه خواوې باید د یو حل لاره پیدا کړي دغه بنبست چې پیدا شوی د دته د یو حل لاره پیدا شي او سوله دې داسې یو سوله وشي چې تلپاتې سوله وي د افغانستان سلامت د افغانستان ارضي تمامیت د افغانستان هویت عزت باید پکې خوندي شي نه دا چې هغه سوله راشي چې نورو جګړو ته لاره پرانیزي افغانستان د ستونزو سره مواجه کړي دا پلا خدای مکړه که دا بیا هغه تور تاریخ تکرار شو دا ډیر دردونکې ده او د ده مخه بیا نه نیول
مننه دا چې پاکستان وایي چې موږ د افغانستان په سوله کښې کومک کوو او څو وارې ډاډ ورکړی دي همدارنګه په بعضې کنفرنسونو کې په هغه وخت کې چې عبدالله عبدالله سفر درلودې یا نورو د پارلمان رئیس دې ته ډاډ ورکړی دی چې موږ د افغانستان په سوله کې کومک کوو آیا د دوی دغسې وعدې د اعتماد وړ دي
هغه دې هغه خبره د ویو پلا چې د فریب راکړه نو تا دې خدای خوار کړي دوم ظلم تا دې خدای خوار کړي درېیم ځله دې ما خدای خوار کړي تاسو اوس په جریان کې هستئ چې کرزی کوم شل ځلې لپاره لاړ هغه ته یې همدغه وعدې ورکړې چې موږ سوله غواړو تاسو په فرمودې باندې عبدالله ته یې وویل چې موږ تاسو سره مرسته کړو د پارلمان رئیس ته یې وویل چې موږ تاسو سره مرسته کوو خو تاسو ولیدل چې همغه د دواړو د لیدو نه وروسته په هلمند باندې د افغانستان په سترو ښارونو باندې ډېرې شدیدې حملې شروع شوې د دوی په همکاري شروع شوې همدا اوس د افغانستان دولت په اسنادو شواهدو اعلان وکړ چې د لشکرګاه په حملې کې دوی عملاً شتون درلود نو دا په خپله د افغانستان دولت لپاره اوس سړی چې وعده کوي د وعدې همدغه د وعدې سره سم خپل هغه وعده ترسره کوي دوی نه په تجارتي کارو کې وعده ترسره کړی نه په نظامی کارو کې وعده ترسره کړی نه په سوله کې وعده ترسره کړی د دوی وعده فقط دغه وعده ده چې څنګه وشي کولی چې د دوی هغه ستراتیژي پلانونه چې دي هغه باید تطبیق شي د همغه د تطبیق لپاره دوی دغسې غولونکې وعدې کوي او دا هر ځل دپاره د افغانستان هر سیاستمال وال چې هلته افغانستان ته ځي باید دوی سره یو لیست موجود وي هغه د تیرو وعدو لیست موجود وي چې وروره تا په دغه تاریخ کې ما سره دغه وعده کړی دی ولې د دغه تاریخ نه وروسته ګوره دغه وعده دې ماته کړې ده تا دغه کارونه کړي بنا ان لکه چې یو ورځ اشرف غني هم ولې ما 15 ځله سفر وکړ خو ما سره یاداشت موجود و بس له دې که چېرې څوک ونه غواړي زه نور هېڅ پاکستان ته نه ځم ځکه چې وعده کوي د وعدې حتی د وعدې خلاف ډېر دردونکې پېښې رامنځته کوي چې په ټولو کې د ده لاس دی په ټولو کې د ده رهنمایي ده په ټولو کې دی عملاً ښکېل دی نو دغې خبرو ته په پام سره که چېرې بل هیئت ځي باید دا ټول لیست ورسره موجود وي دا باید نړیوالو ته هم ښکاره شي چې دا زما گاونډي دی، زه غواړم چې وسره سوله وکړم، زه غواړم چې وسره د نورو گاونډیانو په شان باندې آرام او په اقتصادي ښه تعلقاتو کې، په سیاسي ښه تعلقاتو کې ژوند وکړم. خدای دې خپل د پیدایښت نه را په دې خوا چې ما ورسره هېڅکله بد نه دي کړي. اتا درې ځله چې دی د ایران د هندوستان سره په جګړو کې ښکېل شو، ما ورسره څونه حسن نیت ښکاره کړه. اما برعکس دی چې هر لحظه چې زما یو ذره زخم پیدا شوی دی، ته کوشش کړی چې هغه کې نورم چړې ووهي، تورې ووهي او ما ته ستونزې جوړي. همدا اوس هم چې دغه مجاهدین دی پالي، دا طالبان پالي، او دی په دومره جرأت باندې وایي چې طالب ما د سر نه ونیو، پر میز په سر مې کېنو. همدا اوس هم زه په اوربند ته آماده کوم. دا په خپله دنیا ته ښیي چې ګوره، زه په جنگ کې، په ترور کې، په وحشت کې عملاً لاس لرم، او دا خلک زما اشخاص و افراد د ګلبدین په شمول، د احمد و محمود په شمول، او دوی خپله هم نشي کولی چې د دې حالت نه ځان وباسي. بناند افغانستان دولت ته زمونږ وړاندیز دا دی چې دغه ټولو وعدو ته په پام سره، که په هر موقف کې دی، باید دوی ډیر هوښیارانه قدم پورته کړي، او هر شی چې کوي د تیر ته تیرې وعدې ورته یو 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 مخکې ورته کړي. تاسو وګورئ قدرمن اشنا صاحب، حتی دوی چې دغه وعدې کوي، د دوی د وعدو د دغه د تمسخر آمیزه څیرونه او چلندونو نه ښکاري چې دا وعده هم دغه تیر وعدې په شان دی. حتی کیدای شي چې دا د هغه نه هم خطرناک وعده وي، غولونکې وعده اوسي. نو بنا اند زمونږ وړاندیز د خپل دولت ته، مسؤلینو ته، سیاستمدارانو ته دا دی چې دغه ټولې وعدې ورته یو یو مخ ته ور وباسي، او دای دې متوجه کړي ورته چې تورونه که چیرې دغه خبرې نه کېږي، نو موږ او تاسو ضرورت یې څه ده چې زه راشم، مصرف وکړم، وخت ختام ضایع کړم، د خپل وخت هم ضایع کړم. هر وخت کې تل یواله وي، هر وخت کې تا سره اراده د همکاري پیدا شوه، د حسن نیت پیدا شو، د ښه ګاونډیتوب پیدا شو، د سولې او د صفا پیدا شو، هغه وخت کې ته غږ وکړه. درګاه ته خو ته خو همدا اوس وعده کوي، یو شی عمل کوي بل شی.
مننه. د امریکا په امریکا کې د ولسمشري انتخابات پرون تر سره سوله، ستاسو د نظره دغه انتخاباتو پایلې به څنګه وي؟ کم رئیس جمهور به د افغانستان د سولې لپاره په ګټه وي، ترامپ او یا بایدن؟ او دی د افغانستان پر وسنی حالات او سولې پر اوستو کې به څه تاثیر ولري؟
دا هغه ډیره سخته پوښتنه ده. او منګه که تاسو په یاد وسی، د افغانستان کې مونږ چې کله بنظیر راغله، او کله به چې نواز شریف راغی، مونږ به دوستان او سیاستوال به ورته خوشحاله شول چې دا به ګټه ورسی. اما هغه به چې ولیده چې هغه تیر نه به هم خطرناک وو. افغانستان په امریکا کې لکه چې تاسو خبر یاستئ، دوه پلانونه دي، یو داخلي پلان، یو خارجي پلان. هغه مخکې له مخکې جوړ شوی دی، ترتیب شوی دی، د هغه نه هېڅکله هېڅ رئیس جمهور ودون نشي کولی، خو کولی شي چې پکې یو څه اصلاحات راوړي، ادلون بدلون راوړي. موږ هیله من یو چې هر څوک رئیس جمهور کېږي، د امریکا ګټو ته، د دنیا ګټو ته، د سیمې ګټو ته، د افغانستان ګټو ته په کتو سره هغه ګام پورته کړي چې نه دوی پکې وسوځيږي او نه موږ پکې وسوځو. اوس تاسو ګورئ صاحب، د فرانسې پیښه او د اتریش پیښه دا یو سیګنال دی چې نړیوال سیاستمداران باید دې ته متوجه شي چې دغه اور چې نن په افغانستان کې بل دی، یا پرون په سوریه کې بل و، په عراق کې بل و، دوی هم تینه خوندي نه پاتې کیږي. همدا اوس تاسو وګورئ په دغه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې دا بنسټپاله عناصر هم موجود دي، او دوی کولی شي چې یو مرکز چې پیدا کړي، دوی هر چا ته ستونزه پیدا کوي. نو بنا ان زمونږ هیله د امریکا د چارواکو نه، د اروپا د چارواکو نه دا دی چې دوی باید دغه نړیوال خطر ته متوجه وشي، او په هر شکل مان چې کیږي د دې نړیوال خطر چې کنن موږ پکې سوځو، کنن موږ پکې وژل کیږو. هغه د تاسو ولیده چې فرانسا کې عین پیښه تکرار شوه، په اتریش کې عین پیښه تکرار شوه، حتی په نور هیوادونو کې همدا اوس شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دوی منتظر دي چې د هر هیواد کې به دغه سي ستونزې پیدا شي. نو بنا ان د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوی ته پکار دی چې هر څوک د افغان د امریکای جمهور رئیس کی په خپل خارجي سیاست کې تغییر راوړي، او خپل سیمه کې په مکی چې هم د اقتصادي ګټو ته فائدہ ولري، هم سیاسي ګټو ته فائدہ ولري، او هم خپل خلکو ته فائدہ ولري، هم دنیا ته فائدہ ولري. اما دغه اوس چې روان دی، دغه د امریکا د دوه مخي سیاست نه د افغانستان سیاستوال هم خپه دي، سیمه هم خپه ده. زمونږ هیله دا ده چې یو مخی سیاست وکړي، هغه سیاست وکړي چې دوی ته هم په ګټه اوسي، سیمې ته هم په ګټه اوسي. اما دغه نن چې دغه کومه سوله روانه ده، دکې منګه شخصا د افغانستان سیاسون امریکا ته ګوته نیسي. امریکا پاکستان تا چې دونه توان درلوده چې خلک د میز په سر راوړي کینه یې، دا توان هم لري چې دوی سولې ته اړ کړي، دا توان هم لري چې پاکستان سولې ته اړ کړي. اما ولې نه اړ؟ ته کوم وخت پورې دا د افغانستان د مظلوم خلکو وینې بهیږي، او دا افغانستان کې دا وینه تنه د افغانستان په سرحداتو کې نه ساري، دا به سرحداتو نه وځي، دا به نور هیوادونو ته انتشار پیدا کوي، او دا د ده مخه بیا نیولې ډېره سخته. همدا اوس د منګه سپارښتنه هم د امریکا سیاستوالو ته هم د اروپا سیاستوالو ته دا دی چې دا یو جدي خطر دی، دا یو نړیوال خطر دی. د دې جدي او نړیوال خطر د مخنیوي لپاره او قوي اقدامات پکار دي، باید هغه قوي اقدامات ترسره شي. هماغه مرکز افغانستان نه باید د ده هغه ریشې وچی شي. هلته چې سوله او ثبات تامین شوه، اوس آسیا کې سوله او ثبات تامینیږي، په آسیا کې چې تامین شوه په ټوله دنیا کې تامینیږي. بنان ټوله دنیا کولی شي چې د وحشت دهشت د ډار نه پرته خپل ژوند خپل کار خپل روزګار ترسره.
مننه. په افغانستان کې داخلي فساد د زورواکانو شتون او نورې بې امنۍ به څومره د سولې پر پروسه منفي تاثیر ولري؟ آیا مافیا، غله، جنایتکاران، زورواکان چې تل یې په جنګ کې ګټوي، د سولې په راوستو په لاره کې به خنډونه جوړ نه کړي؟
یقینا. همدا اوس د کابل پوهنتون دغه پیښه تر څېړنې لاندې دی. کیدای شي چې دلته داخلي همدغه اوس زورواکي مافیا هم پکې برخه ولري. دا خپله ما مخکې ویلي چې دا جنگ خپله یو 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 هغه دی، مافیایي حرکت دی، یو فساد دی، یو ستر فساد دی. نو همدا اوس تاسو وګورئ چې په کابل کې که تاسو په یاد وسي چې دغه دوه درې هفتې د مخه سخته بې امنیتي منځته راغله، حتی په څلېرویشت ساعتو کې د سلو حادثو نه ډېر ترسره کېدل، چې بالاخره دولت مجبور شو چې خپل معاون د اول د کابل د ښار د امنیت لپاره موازه. له نیکه مرغه چې تر اوسه پورې یو دغه د کابل پوهنتون پیښه وشوه، ولې نورې پیښې تقریبا مهارې شوې. لکه چې تاسو ویلې، هغه چا چې په دغه جنگ کې میلیاردونو پیسې پیدا کړي دي، په دغه جنگ کې همدا اوس میلیاردر دی او جنایات یې ترسره کړي، یو جنایت نه جنایتونه یې ترسره کړي دي، یقینا چې دی د قانون سالاري او د یو سولې ایز افغانستان لپاره د خپل ګټې په خطر کې ګوري. دی په شکل د اشکالو غواړي چې طالب سره مرسته وکړي. دا اوس تاسو چې ګورئ په کابل پوهنتون کې دقیق معلومات امنیتي هغه داسې دي چې دوستانو به ویلي چې موږ چې کابل پوهنتون سرحد ته داخلېدلو، دروازه کې به دومره تلاشي شوه چې هلته زموږ پښې جرابې به لوسېدې. اوس تعجب وړ دی چې څنګه ممکنه ده چې دومره سلا، دومره مهمات په دا دومره امنیتي تدابیرو باندې ننوتل کېږي. دا په دې خاطر همدغه د مفسدو کړیو د همدغه د تور شیشیو والاو خلکو همدغه کار د منګر غږ بیا هم دولت همدا دی چې دا د دوی مخه باید ونیول شي، دغه موټرونه نه تنها دوی نه واخیستل شي بلکې په عام محضر کې باید اعدام شي. ځکه هغه څوک چې د دولت د امکاناتو نه استفاده کوي، د ولس د امکاناتو نه استفاده کوي، په وزارتونو کې ګمارل شوي دي، وکیلان دي، او دوی دغه جنایات چې ترسره کوي دا باید له چنده دي هغه نورو طالبانو نه دی مجازات شي. که دغسې همدا اوس چې دغه کوم کار روان دی او وړاندیز ورته وشي چې ده ته باید قوت ورکړل شي، او هغه مافیا، هغه د ځمکو غاصبین، هغه د نړیوالو سره ښکېلو خلکو، د دوی باید مخه ونیول شي. ځکه دا جنگ دپاره یو تغذیه ده، د جنگ دپاره کومک دی، دغه بې امنیتي دپاره کومک دی. ولې دغه مخه ته ونیول شي په شکل د اشکالو جنگ دپاره هم نور فرصت نه پیدا کړي. که چیرې په کابل کې مفسد نه و، په کابل کې امکانات نه و، تور موټر دوی په اختیار کې نه و. مثلا من چې د کابل ته داخلېدی نه شي لکه پخوا غون، نو که دغه مخه ونیول شي، زمونږ وړاندیز د افغانستان دولت هم دا دی چې هغه پاک سپېسلي عناصر د رشواتو د خیانتو د روابطو پرته د ضوابطو له مخې وټاکي، هغوی ته د وظیفه ورکړي، جدي کنټرول د دېنه وکړي، او د داخلي مفسدینو غاصبینو خاینونو او جاسوسانو په وړاندې د کلکه مبارزه وشي. که دغه مبارزه وشوه جنگ خود په خوده وچی.
مننه. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، سازمانونه، همدارنګه نورې ټولنې، سیاسي شخصیتونه، دیموکراتیک قوتونه په مجموع کې وجود لري، اما د دوی تاثیر په دغه اوسني حالاتو کې پر دغه اوسني مسایلو باندې ډیر کمرنګ دی. دوی تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو ږغ څنګه چې لازم دی نه دی پورته کړی. هلته ټول قوت یا قدرت د مافیاو، زورواکانو، جنایتکارانو په لاس کې دی. ستاسو د نظره دوی څنګه کولی شي چې د افغانستان د بېګنا ولس، د بېچاره و خلکو، د بې دفاع خلکو آواز اوچت کړي د دغو ټولو ناخوالو په مقابل کې؟
قدرمن نشنا صاحب، ستونزه په کابل کې دا بې امنیتي ده. یو شمیر سیاسي ګوندونه، سیاسي شخصیتونه همدغه د بې امنیتۍ ډاره یا په دې خاطر باندې چې څنګه وشي کولی خپل غږ پورته کړي او سبا د ده غږ بالکل د تل دپاره خاموشه نه شي. موږ په خپل مسؤلیت باندې، یعنی خپل د ګوند په دغه باندې تاسو ته وایو چې تاسو اوس په جریان کې استئ چې موږ خپل غږ د ولس غږ د تلویزیونونو نه مثلا د اوس تاسو خپل غږ پورته کړی دی په داخل د افغانستان دی، د یو یاداشت په شکل، د یو سپارښتنو په شکل باندې مسؤولو مقاماتو ته ورکړی دی، ورسره ډېر جدي بحث هم کړی دی. دغه مطالب چې زه تاسو ته وایم دا موږ په وارو وارو باندې مسؤولو مقاماتو ته سپارلی دي، ملاقاتونه مو سره نیولي، حتی داسې وخت راغلی چې هغوی موږ سره ملاقات خپل یاداشتونه د ولس دغه غوښتنې دغه غږ هم په یو شکل د اشکال ورته رسولی دی او هغوی ته قناعت ورکړی دی. او له نیکه مرغه چې د سولې د دولت د سولې په پروګرام کې زموږ د وړاندیز ډېره برخه په پام کې نیول شوې وه. همدا اوس بعضې خبرې چې موږ کوو دا بعضې سپارښتنې چې ورکوو دولت په پام کې نیسي. زما هیله د ملي او دیموکراتیک قوتونو نه دا ده چې همدغې وضع سره په پام سره د دغه خطرناکه همدغه مافیایي سرطان په وړاندې باید دوی سره یو ځای شي او خپل قوتونه دغه جزایرونه ځان راوباسي په یو سراسري او افغاني ملي او دیموکرات قوت باندې ځان تبدیل کړي چې عملا د سپارښتنو په یواز باندې دی خپله لاس پکار شي. زمونږ هیله خدا دی او له نیکه مرغه چې تاسو په جریان کې استئ چې موږ همدا اوس وحزبه یو ځای شوي یاستو او دا هسې روانې دي نورو ګوندونو سره، نورو ملي او دیموکراتو، هغه چا سره چې افغانستان په حالت باندې زړه ځورېږي، سولې دپاره لیواله دي، دغه افغانستان د دغه حالت نه باسي. موږ په هغوی سره په خبرو باندې، په اترو باندې، په تماسونو باندې اخته یو. موږ هیله دا ده چې بالاخره په داسې یو قوي او تاثیر ګذاره مطرح ګوندونو باندې تبدیل شو چې دولت لکه په امریکا کې، په اروپا کې چې همدغه اپوزیشن ګوندونه اړوي، کله چې دوی د هغه د اصلي ملي خطوطو نه انحراف کوي، دوی له سټه نیسي، بیرته یې هغه خپل لار باندې برابروي. موږ هم په دې هڅه کې یاستو، خو د افغانستان حالات ځانګړي حالات دي او د دغه حالاتو ته په پام سره موږ هم په ډېر درایت باندې، په ډېر فکر او سنجش باندې غواړو چې خپل غږ هم د افغانستان دولت ته ورسوو، هم د دنیا مشرانو ته ورسوو چې دغه سوله هم د افغانستان په ګټه ده، دا ثبات هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د نړیوالو په ګټه ده. دا تاسو خبره بالکل دقیقه ده او موږ دا په پام کې نیولی دی. موږ په پروګرامونو کې هم دی، موږ کوشش کوو چې په شکل د اشکالو باندې یو لوی سراسري ګوند جوړ شي او دا غږ په هر وخت، یو دفعه نه، په هر وخت کې چې ضرورت وي باید پورته شي.
ډېره مننه. تاسو د څو ګوندونو یوالته اشاره وکړله چې اوس په دغه باندې مصرف یا سعودي یو سرسری گنجور کی اما پاین یال کشی پا افغانستان کشی نور سیاسی دیموکراتیک گندونه هم وجود لري چې تعداد یې ډېر زیات دی همدارنګه مدني ټولنې سازمانونه تاسو وروسته د دې چې دا ګوند جوړ کړي څه پروګرام لري چې څنګه کولی شي د دې ګډه سره د افغانستان د خاموش اولس ژغ پورته کړي او د دغه ناخوالو د حل په خاطر په ګډه سره کار وکړي؟
منګا پس نه دینه کچیر دغه مونږ ته پاک خدای همت په برخه کا او دغه وو ګوندونه چې مونږ سره خبرو کې استو او دا تر سره شو. دلته اصلا دوه خبرې دي، یو ملي فکر ملي محور او یو فکر محور پالیسی ده، ستراتیژي ده. مونږ ډیر په دې باندې کار کوو. همدا اوس مونږ سپارښتنې دولت ته پام دی، هغه دي کچیر دولت پراګندګی نه خپل ځان وباسي او ځان یو موټی کی، همدغسې چې په ریاست جمهوری کې یو دستګاه یو اداره جوړه کړې ده چې څنګه ګوندونو سره په تماس کې اوسي، په تعصب سره په خواشینۍ سره، چې هغه فلج دی، هغه داسې بې کفایت او ضعیفو اشخاصو ته ورکړ شوی دی چې هغوی نشي کولی چې دغه تاسو چې وویلې ملي دیموکرات په وطن مین وطن پرست ګوندونه حتی متحد څه چې حتی دوی ته برنامې ور. نو د مونږ هیله همدا دی چې څنګه وشو کولی چې یو فکر محور ملي محور پالیسی باندې کار وکړو. هغه څوک چې د افغانستان په حالت باندې زړه ضروریږي، هغه غواړي چې دلته یو ونډه واخلي، هغې سره مونږ په تماسونه ونیسو، چا سره به یووالی کړو، چا سره به ائتلاف کړو، چا سره به یو پراخ ملي او سراسري جبهه کې ونډه اخلو، او په همدې شکل باندې مونږ غواړو چې خپل کارونه په دې هغه باندې تنظیم کړو.
ډېره مننه. په اخر کې ستاسو پیغام ټولو دغه ملي مترکی ګوندونو په خاص ډول د پخوانی دغه تاسو یاخده است دوه غړو ته څه دی چې څنګه کولی شي چې دی یووالي ته راوبولي، همدارنګه په مجموع کې سیاسي ګوندونو سازمانونو ته ستاسو پیغام څه دی چې په مجموع کې دی وکولی شي د افغانستان په اوسني شرایطو کې په دا بحراني حالت کې دوی یووالي وکړي او بیا خپل ژغ پورته کړي؟
قدرمل آشنا صاحب، زما هیله او خواهش می دوینه دا دی چې دغه سلیقوي اختلافات، دغه ژبني اختلافات، دغه محلي اختلافات یو خواته پرېږدي. نن افغانستان، ټول افغانستان په هر ساحه کې چې دی، په هر ژبه چې دی، په هر قوم چې دی، دغه اور پې باندې بل دغسې یو حالت باندې دی چې افغانستان د مرګ او د ژوند په پوله ولاړ. نو په همدې خاطر باندې دغه خطر ته په کتو سره ټولو ملي او دیموکراتیکو قوتونو ته دا یې مسؤلیت دی، دا یې رسالت دی، دا یې وجیبه ده چې دې ته په پام سره ځان راټول کړي او نورو ملي او دیموکراتیکو قوتونو سره خپل اړیکې ټینګې کړي. دا د سلیقوي او دا ژبني او محلي دغه اختلافات یو خواته پرېږدي، ځکه کله چې هیواد د نابودۍ په پوله ولاړ وي، ارزښتونه ګواښونو سره وي، دا حالت کې هېڅکله سړی نشي کولی چې سیاست وکړي. اولینه خبره دا ده چې نن د مونږ د سیاسي ګوندونو په وړاندې د افغانستان بقا، د افغانستان سلامت، د افغانستان شتون ډېره مهمه ده. همدغه یوه لویه مشترکه وجه ده د ملي او دیموکراتیکو قوتونو ترمنځ. دغه مشترک وجه باندې باید راټول شي، دغه مشترک وجه په ارتباط باندې باید خپل خبرې وکړي. ما وویل چې کېدای شي چې څوک چا سره وحدت وکړي، څوک چا سره په یو ائتلاف کې راشي، څوک چا سره په یو جبهه کې راشي، خو دا ټولې خبرې په دغه اوسني وجه ته د اوسني وجه نه د خلاصون په خاطر باندې ایجاب کوي چې هر سړی په خپل مسؤلیت باندې درد کړي او خپل ګوند او خپل ملګري دې ته راوهڅوي چې څنګه وشو کولای چې که څوک امکانات لري سره یو ځای شي، که څوک امکانات د ائتلاف لري ائتلاف کې سره یو ځای شي، په جبهه کې سره یو ځای شي، تر څو پورې چې وشو کولای افغانستان خپل خلک د دغه حالت نه وباسي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو ښاغلي اسماعیل غرنۍ، ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته برلتبونه غواړم.
ډېره مننه. تاسو له مننه.
مننه. د خدای پامن.
Thank you. هموطنان عزیز، در برنامه امشب شاعر و نویسنده سابقه دار و مشهور افغانستان محترم ناصر تیهوری که سالهای پیش مسئول مجله پشتونژاغ و بعدن مجله آواز در افغانستان بود و همین ها کنون در امریکا می باشد، مهمان برنامه ماست. می خواهیم در رابطه با کارهای هنری و خدماتی که در عرصه فرهنگ افغانستان انجام داده با وی صحبتی داشته باشیم. جناب تیهوری صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر میکنم. سلام های گرم خود خدمت شما و تمام همکاران شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب تیهوری صاحب، اگر اول در رابطه با فعالیت های فرهنگی خویش، به طور خاص قبلا شما رئیس یا مسئول مجله پشتونژاغ بودی و بعدا مجله آواز بودی، در این رابطه صحبت نمایید و همچنان بعدن میشه در ارتباط به شیر و شاعری شما صحبتی داشته باشید.
پشتونژاغ نشریه متنوع رادیو افغانستان، بعدن تلویزیون افغانستان بود. بعد از تحول سر نام از این مجله گشت به نام آواز شد و بعدن هم من به اسم مدیر مسئول آن تعیین کردن و سالها تقریبا 25 سال مدیر مسئول در دو مجله که در اقل یک مجله است نام شنوه شده بودم و از این را خواستم خدمات جوان و مخصوصا به صدرهای جوان کنم، چنانچه پشتونژاغ و آواز در دو سفارت مخصوص داشت برای جوان ها و ما اگر جوان های بسیار مبارز که امروز از نویسندههای چیل دست هستند ما اینا را با خود داشتیم، مثل آقای رعنورد زریاب، مثل اماد تنزی شاعری بسیار مشهور، مثل اسپوژوی زریاب، از کنون شما آنیسا و آب، از کنون شما که دیگر از نویسندههای بسیار چیلدست بیده همی درزه نمایشان مزده نمه نیسته داشتی بیده هم کاری میکردن صفات بخصوصی داشتن هر کدومشان اون کار خود میکردن و دعا میدادن.
همچنان شما به شعر و شاعری هم علاقه داشتی و تا جایی که ما خبر داریم از شما چندین مجموعه اشعار چاپ شده، اگر در این رابطه صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به شعر و شاعری علاقه گرفتی و چند مجموعه شعری شما تا به حال چاپ شد؟
من شاعری جز ذات من است. اصلا من از 14 ساله بودم که شعر میگفتم، سن فعال کنم شعرم چاپ بشد. اول تخلص روسی داشتم به نام پدرم غلام قوش بود، این قصه تخلص نمزد، بعدم تخلص تئوری رو برگزی بود و تا حال در این نام شعر میگم تقریبا مجموع اشعار من 21 کتاب شعر دارم من که این جمله 5 کتاب افغانستان و کابل چاپ شده و 5 کتاب در تهران چاپ شده. از کنم به شما که کتاب 11 و علی رضا زدچاق در کابل مضمون نشر برگا، یعنی نشر برگا شعرهای هست، شعر اجتماعی هم هست، شعر غنایی هم هست، هر قسم شعر داری هست. به شما اگه باشون از استرزنی بجمه چند شعر به خانش میگیرم.
ما برای شما تبریک میگیم، به طور خاصی مجموعه جدید شما از چاپ برآمده. شما در این مجموعه جدید و همچنین در مجموعه دیگر زیادتر کدام اشعار سرودی؟
شعر من معمولا شعر غزل را به شاعر غزل تراسم، اما شعر نو و شعر نیمهی هم زیاد گفتم، شعر چارپاره دوپاره اینا زیاد گفته شده و شعر من سبت خراسان از خودم، شاگرد کوچک مکتب خراسان هستم و از اصطلاح شعر هر قسمی که پیش آمد به این بسطور رقم زدم ایتنا باید فرمایشی شعر بگم. شعر بوده مثلا اتاق رفته و چیز دیدم که عنوان همی که مجموعه باید میگیرده شده نشه برگاه، مثلا ما دیدم که برگاه زر خزمه میرنده پیش پای منه، همینجا می یک شعر گفتم که به دوش باد خزان نشه برگاه دیدم، درخت را چیزی از دادار رو بینما دیدم، یعنی ترتیب شعر ساختن غزلی که باز مجموعه همین مجموعه هم بنام همین نشر برخواه مسلمان شده. شعر بلی شعر اجتماعی هم هست، شعر عاشقانه هم هست، شعر اجتماعی هم هست، شعر انتقادی هم هست، هر از شعری که بخواییم در این مجموعه و مجموعه دیگه نهست. یعنی مثلا که چون در این شریعت چیزی در نهست.
آیا شما که یک شعری بسیار سابقه داری افغانستان هستی و همچنان کتاب های زیاد این مجموعه زیاد شما بارامده و زیاد تا اشعار سرودی، در این اشعار کدام نواوری هم داشتی یا کدام یعنی کدام نو مسئله را متوجه شدی یا بوجود آوردی؟
در این شعری برخواد که قصه درامه برخیسته همون تاریخ رو پرداز بدم و قصه درامه برخیره از بعد تاریخ بکشم و این پرداز بدم یک قصه بدون میشونه و نام شعر برخی 700 بیت است و زی 700 بیت زندگی دومی از این دختر پداکار دختر شهید روی مثلا عشق یه نمه مسکر آوردیم و مثلا زیر چاپ شده زیر فتاد چاپ شده این اگه دفعه مقادمه داکتر لطیف نظمی در ایران این دفعه در مقدمه پوهان جاوید پوهان نکتبستان جاوید عبدالعمل جاوید چاپ شده و در این سود آوری های شده چه در اینجا هم تذکره هست هر چی به خاطر از این که شیرهای رابعه رو از کنید جمع کنم جا جای مناسب تزمین کنم یعنی مثال آن شیر خود رابعه رو مثال آوردم آن خود از این بوده خود فکاری هسته و یک کار دیگه میکردم به مجموعه یه چی گذاشته به که مقدمه شعران به شعر آوردم هر شعر که بود مقدمه چی گذاری سرای شدی و مثلا چی الهام از دیره شن الهام از دیره به شعر آورده بیده که نامی خود اکثر سخنان رو خوش کنن که کار تکاری هست یعنی دو کار ما کردیم و کارا رو تا جایی که عدس بوده انجام بده که نظر بده دوستا تکاری هست.
شما در جریان این خدمات فرهنگی که انجام دادی و همچنان مجموعه شعری شما برآمده و افتخاراتی را هم بخرج دادی، آیا در طول امی مدت اتمی تقدیرم شدی اگر در می روی تصابت می؟
اول من رحمان بابا جایزی اول رحمان بابا رو بود در سال 48 بود 47 و چی بود بود جایزی اول رحمان کتاب بگیر به نام سلحی هم جایزی اول جایزی اول سلحی رو گرفت دیگه هر سال می شما کتاب ها بگیر یک کتاب بگیر به نام چی بود از مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ جایزه گرفت دیگه هر سال چنین کتاب بگیر جایزه گرفته و چاپ شده مثلا هم جایزه که تر چاپ شده
و همچنان در امی مدت شما اتمی خاطراتی خوبی هم با خود داری، اگر یکی از این خاطرات خود بگویی بسیار خوش میشه.
زندگی شاعر تو از خاطره است و خاطرات شاعر است و بسکت شعر رقم میخوره در حقیقت هر شعر یک خاطره است یعنی نمیتونم کتاب پر از خاطره است خاطره های زیادی هست هر روز جلو خاطره سفر سفر معامل سفر تلق بود وقت این سفر همه شعرهای زیاده گفتم که بازگو کننده سفر است و تلخی های سفر این کلش خاطره هستی میشه صاف کرد.
تشکر آقای تهوری صاحب، شما از مدت ها به این طرف به شعر و شعری سر و کار داری و اشعار زیاد را هم سرودی و همچنان مدت های زیاد مسئول مجله بودی و در مجله هم اشعار شعرای مشهور افغانستان را نشر نمودی، از نظر شما وضع و حالت شعر در شرایط فعلی و همچنان در سابقه چگونه است؟
بگم نمیرسه اینجا که بگم بگم بخورم جرایه که رسانه ها اینا را هم خوشبختان نگم میگم که از درادو یا تلویزیون نشتم واقعا صدرهای جوان صدرهای بسیار خوبی صدرهای بسیار خوبی روی کار آمده قابل افتخار هستند و آینده افغانستان و اینا چی هست مثل ما بسه هست انشاءالله که آینده بسیار پرباره دارن.
اگر کمی در رابطه با می اشعار شما گفتی ما زیادتر کلاسیک سرودیم، در رابطه با شعر کلاسیک و همچنان شعر آزاد کمی صحبت نمایید که اینا در بین خود چه رابطه داره و چرا جوانان فعلا زیادتر به شعر آزاد علاقه داره؟
شعر کلاسیک خاموش آوازان عرضی هسته، معمول مکتبای کلاسیک هسته، سمس مکتبای هنگی و مکتب خراسانی و مکتب عراقی و مکتب بزداشت تعدیبی اینا هسته که واقعا قابل افتخار هسته. اما شعر نو هم مفتن بعد نواوری کردن چه کردن، اما بعضی از جوانو امیر با تأسف که شعر و آوازان وارد نیستن و به سران شعر آزاد بگن کنه هم اکثرا خوب هسته، اکثرا متاسفانه ناقص هسته، نیواز نداره نخافه نیم مفهوم کنه قابل تعمل هسته درنگ بیشتر، یعنی جهت هست که ما نمیتونیم که چی کنیم. بعضی چی هستن شده که هم شعر کلاسیک میگن بسیار به خوبی و هم شعر نو، و همون کسای شعر نو خوب گفته میکنن که شعر کلاسیک کردن بگو بودتنه گفته و شعر کلاسیک رو فهمن، شعر کلاسیک تنه فهمن شعر نو رو نمیفهمن واقعا، چنانچه بعض جوانایی که شعر نو پیشه کردن و از کلاسیک بیخبر هستن شعرشان رو قدر بیمایی میده که حیران میمونی.
پس پیام شما به این جوانان در مجموع به شعرهای جوان چی هستن؟
همیش مطالعه کنند، زیاد مطالعه کنند، کلاسیک مطالعه کنند، تنیتونه میخوانند. یعنی خود آگاه و سجان از سبکا، از مطبع عدمی مدنی، این تنیتونه میخوانند. هر چی بخوانند، هر چی بخوانش میگیرند شعر کلاسیک و شعر نوه، اینا بیشتر ترقی میکنند و بیشتر پلدهای ترقی میپیمانند.
تا جایی که ما معلومات داریم تمامی اشعار شما قابل شنیدن نیست، اگر از این اشعار یک و یا دو شعر دکلمه نمایید خوش میشه؟
یک شعر رو بخواهش خود بخوانم شما. جرم شعر گفتن نوانش هست غزل هست، جرم شعر گفتن میکشندم، نگردم گرمان ارکن میکشندم، در این جنگل که مردابی حواس هاست چرا ننهاده پا من میکشندم، ببویم گرگل نشکفته ای را نگبانان و گلشن می کشندم، گناهم چیست غیر از پاکبازی، گناهم چیست غیر از پاکبازی که کجبینان به صد فن می کشندم، ندیدن هرچی از من جز محبت، محبان همچه دشمن می کشندم، خدایم شاعر عشق آفریده به سیغی آشایفمن می کشندم، تهوری بسرود از غم بمیرد فقان که از بر مردن می کشندم. محل سپاس فقوان
بسیار غزل مقبول بود، اگر کدام شعر دیگه هم داشته باشی بفرمایی.
شاعر یاران یاران نشان یاری و میر و خاچی شد، آن نور و آن حقارت و لطف و صفا چی شد، چون پای آزمون دمیان آمد این زمان در دوستی ارادت به انتها چی شد، یاران چی شد صداقت خال و فرد آن ناف و آن گذاف و کرد ادعا چی شد، یاران به یار خیش چی یاری نمودید، آن هوی آن های هوی یاری و شور و نوا چی شد، در تنگنای زندگی از پا فتاده است پیمان دستگیری و عهد شما چی شد، یاران چی شد یاران چی شد نشینی زندانه داشتید در روز غم به سانود دور از ریا چی شد، یاران به لب سرود محبت نیاورید میری شما به شاعر دردشنا چی شد.
بسیار زیاد تشکر، شعرهای بسیار مقبول و خوب بوده. ما در آینده هم با شما صحبتی خواهیم داشت. ترم ناصر طهوری شاعر و نویسنده سابقه دار افغانستان و شخصیت فرهنگی افغانستان از صحبت و همچنان دکلمه اشعار شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت و صحت و عمری دراز.
بسیار تشکر، به شما و همکار شما موفقیت و زفزود می خواهم. تشکر
تشکر، خداحافظ.
خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان، خوشا با پریچه رگاز نگانی، خوشا عاشقی
Gone.